په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. پیل په نیم ساعته خبری مجله کېږي. په دې نیم ساعت کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه غبرګون وشود. نن یک شنبه ده، د غبرګولې اجازه 15مه د جون میاشتې 14مه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یوه ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کرونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپله ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 229 میلیونه ډالره یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنه کړای سي 40% وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان سوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې 2 برابره زیاتې دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې اضطراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چی یه ور نکیجی، بل دا چی دا مرستی پا مستقیم توگه افغان دولت تا هم نور کول کیجی. دا پیسی دا نریول و مرستندویو او حقو میکانیزمونو پراناکی لگول کیجی چی داگه بنسرتونه لری. دولت یوازی دوم را غشتن لری چی پر دوگه مرستو چارنو وکری او لومری توبونه مشخص کری. نړیوال بانک په میمیاش کې له افغانستان سره د کرونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالی برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ایزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیموونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګ د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو بوتی اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل سول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای سول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یوه چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روښانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 1,23,000 او 400 ته رسېدلې او له دې کبله 2,550 کسان مړه سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یوه وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 24 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیه کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړې چې په روسیه کې شکنجه شوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1/3 په البانیا کې نیول شوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 850 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لېږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکزه وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندۍ له لارې لېږل شوې مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د سیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دیر سټیټا تلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دیر سټیټا شپاړس. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځه دیر سټیټا یاویست. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اووه دیر سټیټا درویست. او بل اخره د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړه درجه شپږ دیر سټیټا وویست. اټکل سوی
افغانستان کې د سهار 8:00 سوی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په باب محتاطانه عکس العمل ښوولې یو څارونکی وایي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅ ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوښنمون کده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي، میاشت وروسته به په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد لارو سړکونو ته په مظاهرو راوتلي وو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کوم چې ساختماني کارونه دي په لاس راځي را ته پیدا کیږي، هغه برخه کې کار کوم او کور د پاره لاله روزي ګټم.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه غبرګون وشوت. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولېزو مظاهرو او اعتراضونو په غبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخوستن خپره شوه نه دی ویل شوي چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوي اعتراضي یادښت ته د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوي زور زیاتي په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړه لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبرې وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتي وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریځ نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندی پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنگو کې افغانان وجنګول، یو څو صلحامیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
په اصل کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وری عملي کیږي، سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصل دینه چې د کورونا مرض دلته پیدا شو، کمپاینونه د تخنیکی لحاظه موقتا درول شوی ده تر څو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سي او مونږ هم وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزیابي کو. را روان دوه هفته کې مونږ هغه سره تخنیکی تیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي ګروپ چې ده دوی سره مجلس لري. دوه ورځ ټول مسائل په ډیر تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زمونږ وړاندیز دا ده چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، کله چې دغه واضح کړئ چې څه ډول خاص شرایط په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی دا ده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانو ته باید تهیه سي، لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هند سانیټایزر هم ورته وایو، او هغه د اجتماعي فاصله مراتول په خاص شرایط ورته آموزش او ترننګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر له هغه نه هم وضعیت د هماغه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطح ده، که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې د پولیوي نو هلته په خاص شرایط به مونږ کمپاین شروع کړو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مونږ کولای شو چې هر څه شروع کړو. هر ځایونه چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دي، اولته هغه معافیتي مشکل پیدا شوی وي، هلته مونږ کولای شو چې دغه کمپاین شروع کړو.
ډاکټر صاحب، د همدی پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلی سي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزه ده چې زموږ ډیری ماشومان هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي. نو کله چې کمپاین ځندېږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرض پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیزه کړی ده. زمون کمپاینونه درې میاشتې کېږي چې موقتا توقف ده، او کوم ماشومان چې نوې پیدا کیږي خو طبیعي توګه دو درې میاشت لمور نه معافیت لري. پس لغه نه معافیت ډیر کمیږي، ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. کلینیکونه فعال دي، شفاخانه فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي، لکه د سرخکان او توبرکلوز او نور.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا کمپاین بیرته پیلوي د پولیو، البته نو په داسې شرایطو کې چې د کورونا ویروس هم ډېر یو حساس وضعیت لري، او کېدای شي چې که چیرې د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسي نو د کورونا ویروس د خپرېدو امکان ډېر وي. نو که دغه وضعیت لږ راته تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مختوړی څه ډول کار کوي؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم تر سره کو، البته چې دا هم به کور په کور یې د له خاطر چې په بل شکل چې دا هغسې خلک هلته راغونډیږي او هغه درسته نه ده. زموږ کسان دوه درې کسان به وګمړل شي، هغه رضاکاران یو دروازه تختق کوي، یو یې راجستر کوي، یو په خاص شرایط چې دستکش لري، هند سینیټایزر ورته وایو، هغه مواد انسپټیک ده، هغه لري، منظمه لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړوو، داغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې ترسو مون ډیره ماشومان ته ځان ورسو او د څه کې د پولیو ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، دغه بل معلومات هم لوریدونکو سره شریک کړئ چې د پولیو څو مثبت پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډیره په کوم سیمو کې دي؟
تر اوسه مون په افغانستان کې شپارس د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډیره جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فراک کې، درې قندار کې، همسې نیمروز او سو واقع سپروډی کې سونه دي چې هغه مشرقي کې ده، لکه چې لغمان، کنر، دا ټول ولسوالیګانی کې دي، د خپل خار کې نشته، خو هغه ولسوالیګانی چې لاسلسی هم مشکل ده، مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فرا، قندهار، غوښتنه هم ده د خلکو نه چې تر څو خپل ماشومان په مراکز صحی واکسین کې تر څو چې پولیو کمپاین بیرته شروع کی.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. سنا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، د ډیر پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. شایع علت یې د کورونا وایروس خپرېدل وي یا په متحده ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خود کانګرس یو شمیر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تیر اونې د ډیموکراتانو له ویډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک ته امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستاوه. په دې لیک کې غوښتل شوی دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وارل مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداري ورکړی دی چې له بریټي سره په امریکایي سرتیری هغه سي له خطر سره مخامخ شي لکه څنګه چې تیر کال په سوریه کې مخامخ شو. سناتور کینګ فارن پالیسی ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسی دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ په بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي دا سینش کاری چې طالبان د دایر سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقانی ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامی کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو استل د شرایطو سره تړل شوی وو، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونه له سیاست لري و مسله راخیستې ده. له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته د سیشن بی پورس انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنټین کې تیروي، بیا به تر لوبو مخکې هر لوبغاړی معاینه کیشي او د کورونا وایروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کیشي. آل افریقا خبرونه لیکي چې زیمبابوې هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنټین کړي. خبرونه د زیمبابوې د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکانی خبرې راخیستې چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کیشي. ماکانی زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، افونی ضد مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړی نه توکوي او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کیږي.
پرون د جون پر دیارلسمه د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسي. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غذایونه د کرونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسا کې پرونی مظاهرې امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو ترسره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نجات پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسه کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له لسو د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. په پاریس کې دغه مظاهره د ادامه تراورا د ملاتړو لخوا پلان شوې وي. تورپوستی ادامه 2014 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقيف کې مړ شو او تر اوسه یې د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي. پاریس کې مظاهره سوله ییزې وي خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوي. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي ابدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یو برخه کې یو کم شمیر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو ته راوتلي وو. بریتانیا کې پولیسو پر رقیبو ډلو چې د مظاهرو نیت درلود سخت محدودیتونه لګولې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وی شواهد شي چې په کورونا وایرس سخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو لالارې د وایرس د احتمالي انتقال خطر کم دی. دغه سازمان مسؤلان وی ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټې د کورونا د خطر په مقایسه ډیر دي. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12 کړي ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا یې هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12 په ژنیو کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
د وی موږ په هیڅ چي ماشومان د کووېډ 19 ناروغي له لږ خطر سره مخامخ دي. خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښ شي چې د مور د شیدو د نخ وړو لکبل په نورو ناروغيو اخته سي. د شته شواهد له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټي د کووېډ 19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډیر دي. هغه مینده چې د کورونا ویروس مثبت او یا مشکوک نشي لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکول ته دوام ورکړي او تر هغه چې ناروغي ډیر زیات نه وي له ماشوم څخه دی نه بیلیږي.
And not be separated from their infants unless the mother is too unwell.
تحقیقات ښودلې چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډي سته چې د ماشوم بدن د بیلابیلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي او حتی دا هم ویل شوی چې که ماشوم له کوم بل ځای هم د کورونا ویروس اخیستی وي نو د مور شیدې د کورونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډیروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلې چې هم د ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کیږي په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. میندې که نورې ناروغۍ هم ولري د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي. خو برعکس، روغتیا پالان په دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ سوی انټیبادي ماشوم ته انتقالېږي، او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د دغه پور اندازه 299 میلیونه ډالر یاده سوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. په داسل کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یوه وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی وګړی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړیتوب درلود. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو توغندی فضا ته وتوغاوه چې 50 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي.
هارون باچا د ازادي راډیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ. د ژوند رنگونه
نومه شرف ته شرف نائب او خپل اوس خو بیروزګار هم فعلا خو کار کوم چې کار پیدا کیږي دیاړي کوم تر څنګه نور کله کله درسونه مطالعه کوم.
کوم کارونه دې مخکې کړی دي؟
کې درس برکه وایم تقریبا څلور یوم کال کې مکتب نه فارغ شوم، خو مشکلات واجب ما درس نه دی ویلې. اوس دغه سختمانی کار نه کوم.
لکه رنگ مالیکا وی خختې لګوي څنګه؟
رنگ مالیم کوم، خختم لګوم. کوم چې سختمانی کارونه دي پلاس راځي راته پیدا کیږي هغه برخه کې کار کوم او کور د پاره لا روزي ګټم.
تای وخت کې څ نړیوال جامونه هم جوړ کړی و کنه، د شوتلی او لواوري او کاغذ او کداغو پړه لګرته وای.
کار تر څنګ بیا ما ډیر علاقه مې چې دغه ورزش سره، د ورزش کې بیا خصوصا کرکټ سره. نو کرکټ برخه کې بعضی وخت ټیم تشویق کړی، ټیم سره نږدې پات کې مو تشویقوم کار تر څنګ. لکه نړیوال جام کې مې چې هغوی دپاره کپونه جوړ کړي وو د وښو نه یا د واورې نه د هغوی تشویق دپاره. نو همداسې ټیم سره نږدې پات کې مې ښه فین یم د کرکټ.
خلکو بیا دا هم ویل چې مونږ یوازې هغه د شوتلې جام وګټه چې تا جوړ کړی وو بل جام ورانه و.
نو داسې و چې ټیم کارکردګۍ پسې وه چې اول کې خلکو دا فکر کوو چې انشاءالله دا جام به مونږ ګټو ځکه چې ما جام لیده. خو بیا وروسته چې ټیم ښه کارکردګي ونه کړه بیا به ډېرو ماته خپلو ملګرو ویل چې مثال د تا جام ډېر بختور نه و، یا د تا د جام مازارو چې د مونږ ورلډ کپ کې لوبې وبایللې یا هم نه ګټلې یا ښه ونه ځلیدلو. نو بیا ما ورته خندل ته خبره شته افغانستان کې کرکټ کې دا مسایل شته.
اوس چې کوم ډول ژوند روان دی په دې کې خوشحاله یې کنه؟
خوشحاله یم، ژوند نه خو پا پر صورت باید سړی راضی او خوشاله اوسي، ځکه ژوند چار څنګه دی، دغه خدای چې درته لیکلی در باندې لورولی هغه ښه دی. نو ژوند سره داسې دې څوک نه وایي چې ما ژوند مشکلاتو کې دی نو زه ژوند نه تنګ یم. اوس ډېر ځوانان داسې شته هغه وایي چې والله زه داسې یم، ژوند نه ډېر تنګ یم. ژوند نه تنګول ښه نه دي، ژوند سره مبارزه پکار ده، دنیا سره مبارزه پکار ده، کار سره مبارزه پکار ده. سړی باید قوي فکر ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، ژوند نه انشاءالله نه تنګیږي.
د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واوري. مهرباني فروغ صاحب.